السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د روژې شپاړسمه ورځ مو په خیر تیره کړې وي. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونیو بریدونو په تړاو غبرګون ښودلی او دا بریدونه یې غیر انساني او ظالمانه بللی دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی رسنیو ته په استول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي ستونزې باید له سیاسي لارې هوارې شي او هیڅ هیواد باید افغانان مجبور نه کړي چې بالمثله عمل وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي ارزښت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان د بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ بللی دي. هغه بیګا پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په جګړه کې د ښځو ماشومانو او بېګنا خلکو وژل جنګي جرم دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال وایي د روسیې له حملو سره سره د ماریوپول پر کلیدي بندر دوی کنټرول لري. په همدې حال کې مسکو ادعا کوي چې ځواکونو یې د یوې اونۍ تر جګړې وروسته دغه کلا بند شوی ښار تقریبا په بشپړ ډول نیولی دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هنا ملیار نن یکشنبه وویل چې د ازوف سمندرګي د کلیدي بندر دفاع کوونکو په دغه ځای کې چې د مقاومت وروستی سنګر ګڼل کیږي د پام وړ روسي ځواکونه محاصره کړي دي. هغې ماریوپول ښار د اوکراین د دفاع لسپار سره تشبیه کړ چې د اوکراین نورو برخو ته یې د روسي ځواکونو د وړاندې تګ مخه نیولې ده. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپېڅلي حساس ځای الاقصا جومات انګړ ته ننوتلي دي. په دغه دوه ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي او درې چینایي ستور مزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کیږي. د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د شینزو دیارلس په نوم دغه فضایي کپسول د منګولیا په ګوبی نومي دښته کې ښکته شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یولس. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه نونس. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یولس.
دا خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلې شي. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی په خپل تازه خبر پاڼه کې پر افغانستان د بمباری یادونه هم نه ده کړې. دا بریدونه د پاکستان او طالبانو پر اړیکو څه اغیز کوي؟
د پاکستان او د طالب اړیکی پیکه کېدلای شي، البته د هغه طالب اړیکی پیکه کېدلای شي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري.
د پاکستان پر ضد د عامو خلکو غوسه نن سلګونه ننګرهاریان لارو سړکونو ته راوتلی وو.
چې موږ سره زیاتای کړی دی، ما خځه شیطانی کړی دی، ما یو ماشومان شیطان کړی، موږ د مشرانو اوري نیمانو پاکستان.
کابل خاریان د جنایي جرمونو زیاتېدو په تنګ کړي، خو مسولین وایي پیښې دومره نه دي.
دغلا و ګراف یا د جنایي پیښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې پخوا کېدل.
د اوکراین د جګړې وروستی حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پر افغان خاوره د پاکستان له یرغل وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14مه د شوي برید وسلوال هم له افغانستانه وراوختي وو. تفصیل په دې راپور کې وو.
پر خوست او کونړ د پاکستانی الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حمله توجیه کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی په سهار یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیکل یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له قوله لیکل شوی وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتي پوستو بریدونه کیږي او مرګ ژوبله ور اړوي. خبر پاڼه تور لګوي چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطنه پوځیان ور ووژل له افغانستانه وروختي وو. د پاکستانی حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي که روان وضعیت دوام وکړي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته د خپلواک دولت اصطلاح کارول شوی او زیاتوي پاکستان له دې فرصت څخه په ګټې د افغانستان خپلواکۍ حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نویو ادعاو په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد دا بریدونه وغندل او یوازې یې دومره وویل په پاکستاني لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې نه ازمایي او په خبره یې که بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بدې پایلې به ولري. طالبان وړاندې دا هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد وکارول شي. پاکستان داسې مهال پر افغان خاورې خپلو بریدونو ته توجیه لټوي چې هیڅ کره اسناد یې نه دي وړاندې کړي چې وښیي پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي د ډیورنډ کرښې له دې غاړې ور اوښتي وو. د جمهوري نظام پر مهال پاکستان تل هم داسې تورونه لګول خو برعکس د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو چارواکو او لوړپوړو امنیتي مسؤولانو کره اسناد رسنیو ته وړاندې کړل چې ښیي پاکستان په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته ځای ورکړی و چې پر ملکي او نظامي افغانانو به یې بریدونه کول. پاکستان بیا دا اسناد یوازې ردول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې مالدات څرګندونې کوي چې طالبانو وروستیو کې ویلي پر ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو او کشالو د حل لپاره یو 8 کسیز پلاوی ټاکلی دی. له طالبانو مو د دې پلاوي د کار د پیل په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ.
بل لور ته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونیو بریدونو په اړه تازه غبرګون ښودلی او دا بریدونه یې غیر انساني او ظالمانه کار بللی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ویلي
حملاتی که دیروز پاکستان به بعضی از نقاط کشور انجام داد یک عمل غیر
هغه حمله چه پرون پاکستان در افغانستان پر ځینو سیمو وکړه یو غیر انسانی او ظالمانه عمل و. په حقیقت کې د نړیوالو قوانینو ډیپلوماټیکو اصولو او د گاونډي توپ د حق ښکاره سرغړونه و. د دفاع وزارت مشرتابه د غیر انسانی او ظالمانه عمل غندي مشتل پر گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو ژغ کړی چې ستونزې د اصولو او ډیپلوماټیکو لارو حل شي او هیڅ هیواد افغانان نه ازبوي او افغانان دې نه مجبوروي چې ورته عمل وکوي ځکه چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې د هیڅ غاصب او تیریګر په وړاندې بې ځوابه نه پاتې کیږي او تل د خپلو خلکو او خاورې او وطن دفاع کوي او د خپلې خاورې په وړاندې بې تفاوته نه دي
او در قبال خاک خود بې تفاوت نیستن.
و موردل چې د طالبانو دفاع وزارت تازه د پاکستان د پرونیو بریدونو په اړه غبرګون ښودلې دا بریدونه یې ظالمانه او غیر انساني بللې خو پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې نن اعلامیه ورکړې ده ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي او دوی په خپله اعلامیه کې د افغانستان د پرونیو بریدونو هیڅ یادونه هم نه ده کړې. دا وضعیت د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز کولی شي په همدې اړه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال میرویس افغان پوښتلی
پاکستان په دې پوهیږي چې بریدونه دوی کړي دي او د بریدونو د ځواب ورکولو لپاره له طالب سره هغه خوله او د طالب سره هغه امکانات موجود نه دي چې د پاکستان جواب ووایي. پاکستان خپل ولسته دا ورښودل غوښتل چې ګواکې په کور دننه چې دوی ته کمی ستونزې او فشارونه پر دوی باندې د عمران خان د ډلې لخوا راغلي دي چې ګواکې دوی په یوه جګړه کې ښکیل دي او دا جګړه اوس تر سرحداتو د پاکستان وتلې ده او دوی په خپل دشمن پسې بهر وتلای سي چې تر ډېره بریده شایي په دې کې د طالب یو ډله یا د طالب ځینې اشخاص په دې برید باندې خبر ووسی او د هغوی سره کوارډینیټ شوی ووسی. البته دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې پاکستان په دې برید کې خپلو اهدافو ته رسېدلی دی که نه، خو په لویه کې د دې برید تر شا د پاکستان او د طالب اړیکې پیکه کېدلی سي. البته د هغه طالب اړیکې پیکه کېدلی سي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري، هغه به شایي لا نورې مضبوطې سي چې هغه د پاکستان سره نږدې دي یا کورونه په پاکستان کې دي یا اوس هم د پاکستان رحم و کرم ته ناست دي. ولې په دې کې یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په تړاو باندې طالبان اوس هم د یوې ډلې چلند کوي، دوی د یوه حکومت چلند نه کوي چې تر څو پورې طالب د ډلې له چلند نه وي راوتلی او له پاکستان سره خپل سیالی نه وی کړي، په سیالی چلند، یعنی دوی حکومت په سیالی چلند.
اما افغان صاحب، دوی چې پروند اسلام آباد سفیر دلته په کابل کې احضار ک او دغه راز وروسته اعلامیه ورکړه، دا عمل وغند او ویل چې بیا تکراریږي بعد پایله به ولري، فکر نه کوي دا د حکومت په کچ باندې یو خبرګون وو؟
د احضار تر کچ پورې دا سم دی، یو ډیپلوماټیک عمل دی. اما که تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرو ته غوږ ونیسئ، هغه وایي چې دلته وزیرستاني کډوال وجل شوی دی، افغانان نه دي پکې وجل شوی. دا معنا چې دا بریت سوی دی، پر دې خاورې تیرې سوی دی، زموږ پر حریم تي تجاوز سوی دی. د لپاره د اهمیت نه لري، د لپاره د اهمیت لري چلته وزیرستان ای وجم سوی دی، وزیرستان ای شهید سوی دی.
په پاکستان کې د سیاسي نظام بدلون سره سم دغه سیاو کار وشو، فکر کوي دا به د لړۍ پایل وي؟
د افغانستان د لپاره سیاست د پاکستان پوز او استابلیشمنت او استخباراتي ادارې جوړوي، دا د سیول حکومت سره ډیر تړاو نه لري. اما د پاکستان د نظام په بدلون کې طالب ته یو تاوان ورپېښو، هغه دا د طالب هغه رسا جبه چې په پاکستانی تیر حکومت کې لرله، لکه د عمران خان او د بارنی چارو د وزیر قریشی رسا جبه، هغه ډول سپوکسمنز به دی اوس پر نړیوال سټیج او په پاکستان کې د نن ځکه ونه لري چې د شهباز شریف حکومت یعنی مسلم لیگ او موجوده ډلې چې دي، دا هغه دودی سیاستوال دي، پخوانی سیاستوال دي، د دوی سره هغه طریقه نشته. دوی سیاست په سیاسي اصولو کوي، یعنی دومره بربند مداخله نه کوي، مداخله خو به کوي، البته ژبه به دومره بربند نه وی لکه څنګه چې د قریشی او د عمران خان او د غوی د ډلې و.
د ټي ټي پی موجودیت په افغانستان کې څومره محسوس دی؟ آیا رښتیا هم د پاکستان دا پر ځای ده چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي، او کدا سی وینو بیا طالبان هم په غژمنه کې پاتره غلي چې ویلي د لخواره به د بل چا په ضد کار نه اخیستل کیږي؟
ګور د ټي ټي پی متعلق چې د پاکستان کمی ادعاوی دي، دا نن نه دي او نه پرونی دي او نه بسبانه وي. پاکستان عموما د افغانانو د وهلو، زورولو، وژلو لپاره خپلې بهانې لټولې دي. ټي ټي پی په افغانستان کې کشتون ولریم په داسې سیمو کې به موجود وي چې هغه ته به د طالب لاسرسی نه وي. ټي ټي پی د نن په پنجاب کې موجوده ده، په سند کې موجوده ده، په کراچي کې موجوده ده، پاکستان د ټي ټي پی خلاف هلته عملیات وکړي.
ډیره مننه. سلامت او صحیح خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
په ننګرهار کې د پاکستان د ورستیو بریدونو په خبرګون نن لاریون تر سره شو. دغه لاریون کوونکو پر افغان خاوره د پاکستان بریدونه وغندل او دا کار بشري جنایت او پر افغان خاوره ښکارا تیری وباله. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د پاکستان د ورستیو بریدونو په خبرګون کې د ولسی خلکو لاریون د ننګرهار د شنوار ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د ولاریون پر مهال د کونړ او خوست ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستان لوري شوي بریدونه وغندل. لارینوالو د هغو قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. لارینوالو چې د څو ساعتونو لپاره د تورخم جلال آباد لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه، د طالبانو له چارواکو یو غوښتنه وکړه چې باید د دې عمل پر وړاندې پټه خوله پاتې نشي.
موږ سره زیاتی کړی دی، ما ښځې شیطانی کړي دي، ما یو ماشومان شهیدان کړي، موږ ورته مرتد ګورو، مشرانو اوري، نیمانو پاکستان.
دوی وایي کلونه کېږي چې د پاکستاني پوځیانو له لوري پر کونړ او ډیورن فرضي کرښې ته نږدې په ځینو ولسوالیو توغندیز بریدونه کوي چې دا دوی ته د منلو وړ نه دي. لاریون کوونکو د دا ډول بریدونو پر وړاندې د ورته عمل غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې پر پاکستان فشار ډیر کړي، څو له افغان ځورونې لاس واخلي.
پاکستان زمونږ د وطن ډیر ظلمونه را سره کړي، دا څه تباهي چې ده، دا څه بربادۍ چې ده، دا ټوله په موږ باندې د پاکستان نه ده. او موږ دا غواړو چې باید د پاکستان د دې کار په مقابل کې پوه نه شو، باید جدي برخه تور شو، بالکل که زمونږ د سر په قیمت باندې پوه نه.
پر کونړ او خوست پاکستاني ځواکونو د تیر شنبې د ورځې هوایی بریدونو پر ټولنیزو رسنیو هم افغانان په غوسه کړي او دا یې د ټولو نړیوالو اصولو سرغړونه بللې ده. د سیمې د خلکو په وینا پاکستان دغه برید چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او ډېری قربانیانې ښځې او ماشومان وو په داسې حال کې وکړ چې خلک د روژې لپاره د پشلمي پکولو بوخت وو. د همدې پیښې په غبرګون کې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د پیښې د غندنې تر څنګ یې ورته خپل شکایت هم وړاندې کړ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
کابل خاریان په دې ورستیو کې جنایي پیښو او غلاو یو ځل بیا اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو وروسته دا ډول جرمونه تر یو بریده کم شوي وو، خو د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنی قمانداني د دغه شان پیښو د مخنیوي ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې په دې برخه کې د ورسره همکاري وکړي.
شپږویس کلن ځوان رومال په کابل ښار کې د جنایي جرمونو له قربانیانو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو غلو یې څو موده مخکې په رڼا ورځ ورنه موبایل یووړ او ده ته یې هم ګواښ وکړ. د کابل ښار بل اوسیدونکی احمد الله بیا د هغې غلا د پیښې کیسه کوي چې د پستر ګولیدلې. پر افغانستان د طالبانو تر اتمیاستنی واکمنۍ وروسته اوس په دغه هیواد کې د وسلوالو غلاو او نورو جرمونو د زیاتېدو په اړه بیا اندېښنې زیاتې شوي دي، خو د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني وایي په کابل ښار کې د غلو د نیولو لپاره په جدي ډول هڅې روانې دي. خو د دې قمانداني ویان خالد زدران د پیښو د راکمولو په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
په کابل ښار کې د غلا او ګراف یا د جنۍ پیښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې پخوا کېدل. یو خو په عموم کې امن راغلی دی، چېرته هم چې د غلا قضیه رامنځته شي یا کومه جنۍ پیښه رامنځته شي رسیدګي ډېره عاجله شوې ده، پیښو ته مو ځانونه رسولي دي.
خالد زدران وایي دوی د شنبې په مازدیګر درې کسه غله چې غوښتل یې د کابل په پنځمه حوزه کې یو موټر وتښتوي له پښو وغورځول. د دغه جرمونو د لاملونو په اړه ډېر کله بیکاری، بېوزلي، د کورنیو بد اقتصادي حالات او په ټولنه کې د بې هویته او بې مسؤلیته کسانو زیاتېدل ګڼل سوي دي. په کابل ښار کې د وسلوالو غلاو د کچې لوړېدل نوې خبره نه ده، بلکې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم د دغو پیښو او جرمونو کچه لوړه وه. ان تر دې چې د کابل ښار اوسیدونکي به په لارو کوڅو کې د غلو لوري وزل کېدل، خو د طالبانو د حکومت د پایل په لومړۍ ورځو کې دغه شان پیښې او جرمونه راکم او د امنیت د ټینګښت په تړاو یې د ښار اوسیدونکي هیله مند کړي وو. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي که د دغو جرمونو مخه ډب نسی کابل به د تیر په شان په لوړې کچې جنایي جرمونو لرونکي پلازمینې بدل او هیڅوک به د امن احساس نه کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن هم د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پلازمینه کیف نن یکشن به هم د درنو چاودنو شاهد وو، خو د نننیو چاودنو په باب سم د لاس رسمن نور تفصیل نه دی ورکول سوی. د چاودنو دغه راپورونه د بیطرفه سرچینو لخوا تایید سوي نه دي، خو داسې مهال یې راپور ورکول کیږي چې روسي ځواکونو پرون پر کیف خپلې راکټي حملې بیا تازه کړې. روسیې په عین حال کې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف هم د توغندیو حملې شدیدې کړې دي. دغو پیښو ته ظاهرا د هغې ستراتیژۍ په سترګه کتل کیږي چې هدف یې د هغه څه په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواک کمزوري کول دي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې بشپړ برید ته چمتووالی ګڼل کیږي. د خارکیف شاروال ایهور تریخوف ویل پرون پر دغه شمال ختیځ ښار په راکټي حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او څلور دیرش نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلي په دغه ښار کې پرون په حملو کې یو تن وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. هغه د دغه ښار هغو اوسیدونکو ته چې له مخکې له دغه ځایه وتلي سپارښتنه وکړه چې بیرته دې نه ستنېږي. د کیف شاروال ویلي پر دغه ښار د نورو حملو امکان هم سته. د اوکراین د ولسمشری دفتر هم په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې پر اتو ساحو د میزایلو د حملو راپورونه تایید کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی له سی ان ان سره په خپل مرکه کې خبرداري ورکړ چې نړیوال ټولنه دي دا موضوع جدي وګڼي چې روسیا شي په اوکران کې اټومي بمونه وکاروي.
د دغه ماښامنۍ خبري مجلې په پاتې شیبو کې د اسمت ساروان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دا برخه ز اسمت ساروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکې بیرته پرانستل کیږي خو د نجونو لیسې لا هم نه دي پرانستل شوی. لمړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو زده کوونکو له انتظار خبرو. د غزنی یو شمیر نجونې زده کوونکي وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وایي زده کړې د نجونو یو انساني اسلامي افغاني او قانوني حق دی خو دغه حق ورڅخه ترول شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې اتو میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریز نه لري. نور حال په دې راپور کې
احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم ځکه چې دا زموږ حقوق د زما باید مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا څوارلس کلنه حدیقه د غزنی ښار په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تیروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والا ډیر اندېښمن یو. دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ګورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونو ته ادامه ورکړو او د دې په هیله یو د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمیر ښځینه زده کوونکي وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. دوی وایي زده کړې کول د نجونو یو انساني اسلامي افغاني قانوني او بشري حق دی خو دغه حق ورڅخه اخیستل سوی دی. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یوه لیسه کې یې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. نوموړې ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
اوس خو درسونه نشته خو مجبور د کور په کارونو کې بند یو او داسې خاص علاقه په درسو کې نشته چې ځکه چې اوس مکتبونه هم ټول بند دي. هر وخت چې مکتبونه هر وخت خلاصه بیوي هر وخت شاګردان هغه درس هم ویایي یو څه به شته د هغه په خاطر درس به ویي و تشویق بشي او اوس خو نه درس شته هم نشته ټول داسې ناهیله یو.
که څه هم نړیواله په افغانستان کې ډیری خلک د طالبانو له حکومت څخه نجونو ته د زده کړو کولو د اجازه غوښتنه کوي خو له څه باندې اتو میاشتو تیرېدو سره لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو خلاصولو او بند ساتلو په اړه ښکاره دریز نه لري. ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یوه بله زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي همداسې بند پاتې سي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم زموږ ښوونځي خلاص شي نو موږ به خوشحاله شو. ټول جینکیانې دا فکر کې دي که ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپلو زده کړو ته بیرته دوام ورکړو که خلاص نه شي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له تیرو اتلسو کالو څخه پکې سختو جګړو د نجونو زده کړې زیاتې اغېزمنې کړې دي خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه نجونې زده کوونکي زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه نجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غرې ونیسي وژاړم په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه راباندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټوله ورځ په بېلابېلو کارونو باندې مصروف وو لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو آمادګي به مو وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
دغه نجونې په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ته روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه یې وار بیا ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکی
دوی داری په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دی دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشری حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 14 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دا غبند دروازه چلویش کال وران دی د زرګونو کاریګرو د تګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلی او د میلیونونو ډالر په ارزش د دې فابریکو ماشینونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپی له د کندهار د نساجی په نخی او پشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت یې په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنګ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوځي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 سلویش کال کېږي دلته په دا فابریکه کې کار کوم. د پشمي فابریکې کې تقریبا 2 دېرش پایه باف ماشینونه لري او نور مختلف ماشینان د نختابي او د کرملر او د رنګابزي دي. د پشمي نساجي فابریکې کې او په نخي نساجي فابریکې کې تقریبا 1,200 پایه ماشین لري، یعنی رنګارنګ ماشین دي. اول نظافي دي، بیا هواګر دي، شانه ده، فلټي ده، نختابي دي، بیا بل اخر غونډه خاطر دي. د غونډه کې زي باف ته د باف ته کو جوړي زي رنګامزي ته پر رنګامزي کې تقریبا اور کم رنګ رنګامزي کې دا ټکول بیا بازار مشتزی تقریبا 5500 یو نیم زر نفر موجود ته کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکه نوې متشته وو چې اندازه کار چلنسي وو چې فابریکه په مونتاژ حالت کې وو، یعنی د رنګمزي د نیمه مونتاژ حالت په لکتر زو پاتې دي. انور بافت نختوی ګرد ماشینونه فعال دي، یو سب موجود ځین کار خسته دي.
د کندهار د نساجی نخي او فشمی فابریکې چې یو وخت پکښې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوي. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1.5 میلیون ډالر ډیر لګښتارتیا لري.
په پیلن د لپاره چې اوس ځین ماشینالات دي داسې معنی چې کله به موږ وایي چې د مخریب یا غبه فعال سي فعال به کار به وکړي، خو په مجموع کې موږ د دواړه د پشمی او د نخي د لپاره د 1.5 میلیون ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ترتیا لري. نو ان شاء الله امید سره کده دې سره کوم سي او یا په دون اندازه کې موږ ته نیولې دي چې دا موږ کوم اندازه د دواړو فابریکو د پاره نیولې سي پښمو نه خې.
بلخوا د کندهار د صنایع او معدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دي، موږ پمبه تولیدو ولې موږ پمبه پتار نو سره ولای یا موږ وړی تولیدو، موږ وړی دلته په نور شان باندې نسړ ولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیر غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چیلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
شو د وخت سمون سمېږي تاسو یې کلام ډېر تاسو په وایم چې په دوه ټول دې شپې تو کولو چې مو تر کو اولين دفعه دي چې د پاکستان تیاری دې او نرز دې حریم کو او تجاوز کو او دلته بی ګناه قانون وایني. چیرې دې داوود خان سل دې عمره یو دې ممره چې دستار تلی هزار دی د دستار سړی پشمار دی.
السلام علیکم رضا جی، ٹول کر کون کے تو سلام ہے یہ ڈاکٹر صاحب صلاح الدین لکھندار ولایت سفت سے خطرناک کے ہیں بعد امرتسر اور اگر ملل متحد ہوتا ہے ڈبلیو ایچ او ہوتا ہے کې د خارج سره وړي د افغانستان د حکومت په خاطر باندې دا پیسې موږ ته نه دي رسېدلې او دوی موږ سره موافقه کړې چې موږ یې درکوو.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221123248.